د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تخرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی دی چې ورځ تر بله پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان دی 2023 کال ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا رادیو ټلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلی چې رضا د شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیوه. که څه هم په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو شهیر وایي چې د ورور د امنیت په اړه اندېښنه لري. د طالبانو حکومت رسمان د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 1400 لومړي کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د طالبانو د تشدد 238 قضیې ثبت کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی. د ازادۍ رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی، د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګه سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې بوته. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپل ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله مخکې وبخې نږدې دوه کاله زنداني و او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د انتونی بلینکن او شي جین پینګ د لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرنی سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې خبرې وشوې. د نړیوال بانک د تازه راپور له جزئیاتو به خبر شي چې افغانستان د ښځینه سوداګرو لپاره بد ځای بللی. د افغان سوداګرو ښځو وضعیت په یو مرکه کې شاربو
مشکل دی. موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله دی او بله د ویزا مسله ده او بله د ښځو لپاره مارکیټونه مشکلات دي.
په کندز کې ځوانان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سیمه ایزو چارواکو له چلند څخه شکایت لري.
دلته عامر بن معروف ډیر جدی ولا د قندوز کې مثلا ډیر خوشاله ولا مسلمانې سره زړه کې ده د څنګه مثلا خولې کې بل شي کې ګری کې دا وسوګم قندوز کې نه پاده کیږي
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د اړیکو د رغونې په هدف پیکینګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واوري ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو
زما غږ تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لار خوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای افغان جونیا او خځه باید زده کړو او کار ته پریښودل شي ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندنې او له هغوی د پښتنو ګرویګنو کولو غوښتنه وکړه دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمېر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبا په مستقیمه اړیکه سره دی تلاش صاحب که مهرباني وکړي اوریدونکو ته د بنټ د سرګندونو او همدارس په کابل کې د ښځو د اعتراضیه غونډې په اړه جزئیات ورکړي
سلامونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر لوړپوړو چارواکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کارته د افغان جونو او ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې چې په جنیوا کې ترسره شوه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسي اپارټاید په اړه اندېښنه وښوده هغه ویلې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوې تبیشته او دی وضعیت د جنسي اپارټاید په اړه اندېښنې راپورته کړې دي د ویل چې دې ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي او په وینا یې دا سرغړونې تر اوسه د یوې جنایت په توګه نه دي پیژندل شوې او وضعیت مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره مغورځولتي د پدغه غونډه کې زیاته کړه نظام په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډیر اندېښمن دی ځکه په وینا په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق لپاره مغورځولتي د په وینا اوس مهال د ځنګړي راپور ورکوونکو یو شمېر نور متخصصانو لخوا د واقعتونو ځینې برخې روښانه شوې دي چې په ځنګړي ډول هلته د دوی شتون او له زندانونو دوی د کارکونکو لیدونو د زمينه برابر کړی ده د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نور غړو بیا ویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوې نو کته جواب نه دی ویلې خو وړاندې ویل چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي هغه ول دي غونډه وړاندې په کابل کې یو شمېر مترز خزو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي دوته په رالیګل شوی ویډیوګانو خپل شهرونو کې لملګر ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې افغانان په ځنګړي ډول جونې او خځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نکړي دوی له طالبانو سره د ملګر ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې په وسلي چن اوسنی چلند هم نیوکه کوي خو وخت له طالبانو د طالبانو له رسیدو وروسته په ځنګړي ډول پنجونو او خځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګول شوی چې د معترضو خځو له قوله د دوی ورځنی ژوند دی ګډوډ کړی دی
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات اورول ښاغلی بنټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې په ژنیو کې جوړه شوې وه وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پریښودل شي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوال بانک افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې راوستی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په خپل تازه راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د سوداګرۍ لپاره قانوني حالت خرابېږي. امید ظهیر مال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي افغانستان د 1.9 نمرو په لارولو سره له یمن او سودان وروسته د ښځینه سوداګرو لپاره تر ټولو بده سیمه ده. د بانک په خپل تازه راپور کې چې نن په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون عنوان لاندې خپور کړی، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په نوملړ کې راوسته چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري او تر خوای تاوتریخوالي او جګړو، ناسمو پالیسیو، جنسیتي توپیر او د ادارو او بنسټونو بې ثبات حالت د ښځو په تجارت بد اغېز کړی دی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د رژیم وروستي بدلون د افغانانو په اقتصاد او په ځانګړې توګه د ښځو چونو په سوکالۍ منفي تاثیر کړی دی. د نړیوال بانک په راپور کې د طالبانو لخوا په افغان جون او ښځو وروستیو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیا محدودوي. نړیوال بانک د بیل کې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار د ښځو منع کېدو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ته اشاره کړې چې د نړیوال بانک له قوله دې محدودیتونو او بندیزونو د نجونو او ښځو قانوني وړتیاوي کمزوري کړي دي. راپور کې وړاندې لیکل شوی ډېری دا محدودیتونه او بندیزونه د شفاهي فرمان پر بنسټ لګول شوی چې جنسیتي توپیر یې پراخه کړی دی. طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد مو د نړیوال بانک د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت خو هغه ځواب رانه کړ، مګر وړاندې ویلي د دوی حکومت په شرعي چوکاټ کې د ښځینه سوداګرو د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه سوداګري وایي د تیر په پرتله یې کار روزګار خراب شوی او تر خوای د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو یې په سوداګرۍ بد اغېزه کړې ده. یو خزینه سوداګر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
بازار لږ ضعیفه ده، خرید فروش چندان نشته، نو دغه مشکل چې دا یعنی ټول دغه تجارت بشه او یا سوداګري ښځې دي که مثلا خزینه دی که نارینه دی ټول مشکل سره مخ دي، ټول مثلا دم سوی دي، خپل تجارت مشکل لري، یعنی رکود سره مخ دي.
په هرات کې د زعفرانو یو بل سوداګر مېرمن چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل لسګونو مېرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس یې نه یوازې دا چې ډېر شمېر خزینه کارمندان یې له دندو ګوښه کړي، بلکې خپله یې سوداګري له سقوط سره مخ ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ترې د ګټو اخیستو لپاره یې له خصوصي سکتور سره په ګډه د اختر بازار بنوم څلور ورځنی نندارتون پرانیستی. د دې نندارتون پر مهال بیا یوې خزینه سوداګرې چې ویډیو یې د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې ادعا کړې چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یې د طالبانو اوسنی رژیم ورته زمینه برابره کړې ده. هغه ادعا چې د ټولو نورو خزینه سوداګرو له خولې نه ده اورېدل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د سوداګرۍ پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه په قانوني بڼه نه دي تسجیل شوي، بلکې دا محدودیتونه په شفاهي ډول عملي کیږي او د ښځو سوداګریز فعالیتونه یې محدود کړي. مرسلین ارسلا د نړیوال بانک د دې راپور په اړه له یوې سوداګرۍ مېرمنې ممتاز یوسفزی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو سوداګري له کومو خنډونو سره مخ ده.
چې دولت سیاسي راغلی ده، موږ خپل دغه تجارت مختم بولای د امارت اسلامي طرف نه کوم موانع تر اوسه ایجاد شوی نه ده، او مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده، او بل د ویزا مسله ده، او بل د مارکت ښځو لپاره مارکیټونه مشکلات دي چې موږ ښځو لپاره مارکیټ نه لرو او دوی محصولات تولیدوي او مارکیټ نشي دوی خرڅ کړي. ښځو دونه توان د اخیستلو مواد نه لري چې دوی تولیدي شیان واخلې، خپل ځکه چې دوه کاله کېږي د ښځو دوله بیکاره دي، بې معاشه دي، او دغه هم اخیستل ټوله نارینه کوي. نو باید مارکیټونه جوړ شي چې د ښځو پکې رفت آمد وکړي او نارینه هم پکې رفت آمد وکړي، او د ښځو نه باید محصولات او تولیدات باید واخلي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی دی چې ځینې محدودیتونه داسې رامنځته شوي چې قانوني بڼه نه لري، بلکې په شفافي توګه ویل کېږي ښځو ته او د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې موانع ایجادېږي. دا موانع کومې دي او ستاسو تجارت یې څونه محدود کړی دی؟
فقط مهم اساسي خبره دا ده چې دوی ښځو لپاره داسې موانع ایجاد شوی چې دوی باید بدون د محرم نه باید سفر ونه کړي. نو بانک جانی چې وغواړي چې د مارام د یو بزنس سره جدي لاړ شي، مسافر وکړي، هغه اسپانسر شي، د هغې مصارف ورته ورکړل شي، نور مشکل خو نه دی. دوی کولی شي د خپل مارام سره رفت آمد وکړي. یعنی د امارت اسلامي طرف نه د تګ راتګ مسله نشته، فقط دوی وایي چې خارجي سفر کې باید دوی یو مارام ځان سره بیت ولري. خو ښه خبره ده چې ځکه چې ښځو لپاره هم یو مارام ضروري ده او نارینه لپاره یو مارام ضروري ده چې لاړ شي، دا ښه خبره ده. خو چې حداقل دوی سره باید توان د مصرف باید ورسره وي. نو متاسفانه مونږ خو دغه درې څلوېښت کاله جنګ تیر کړی، د مونږ توان مالي دوره نشته، امکانات مو نشته، ځکه نو دغه مونږ لپاره یو ستونزه ده، یو مشکلات ده.
اغلی یوسفزی، نړیوال بانک په افغانستان کې د ښځو د سوداګریز فعالیتونو راتلونکی ډیر ناهیلي کوونکی بللی، نو ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی که وضعیت همداسې دوام وکړي د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی به په افغانستان کې څنګه وي؟
زه راتلونکی انشاءالله به زه خپله ډیره ښه وینم، ځکه چې مونږ الحمدلله امنیت بالکل سیف ده او یوازینی مشکل مو چې د اقتصادي مسله ده چې انشاءالله دا حل شي او بانک جانی خپله نه غواړي چې خلق لپاره افغانان لپاره دی کارو کی، ځکه چې دغه ستونزې مشکلاتونه ایجاد کړي. په خو ول دی دا خبر نه کوله، په خو هم انفجار ډیر زیات او انتاری ډیر زیات او ادم ربای په ډیر زیات او هغه دی کار کوي شو اوس کار کوي، ځکه چې جامعه ته اوس خدای سیف ده او خپل په افغانستان کې په دغه سرور دي شولایتونه کې چې هر رقم کار چې خلکو غوړي کوي شي، ځکه چې رفتاوه د اوس آسان شوی ده. کوم ستونزه مشکلات پکې نشته، یعنی هر څوک کولی شي خپل بزنسونه خپل افغانستان کې مختوی سي. او مهمه خبره چې د موانع چې ده فقط موانع دغه د نارینه او د ښځینه مسله ده، چې دغه برانچونه کې چې دوی مواجګه برګزارۍ باید تر نارینه را نشي. نو اوس خو په دغه وطن کې ښځه بیکاره شوې دي، خپل عاید نه لري چې راشي دغه د مواجګه نه خپل ځان لپاره مواد خریدلی وکړي، خو مجبور باید دغه پیسې ټول نارینه سره ده، نارینه باید دلته راشي خریدلی لپاره. او خزینه لپاره ډیره مشکل ده چې دا شیان وخت ځکه چې دوی سره کمایت شي په افغانستان کې. څه چې مهم ده، یو امنیت، موږ امنیت لرو، په حال اقتصاد مو ډیره ضعیف ده، اقتصاد ډیر زیات لرو.
سوداګر میرمن ممتاز یوسفزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د دې دوو سیالو زبر ځواکو هیوادونو جګپوړي چارواکي داسې مهال سره ګوري چې له دې مخکې د تایوان پر سر د واشنگټن او پیکینګ اړیکې ترینګلې دي. اسدالله لودین د دې موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځني سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمېر مشخص مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو پنځو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول او لویدیځو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلې دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو ونیم ساعته دوام کړی او دا د ملاقات له پلان شوي وخته زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي. او په خبرې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ لارې هوار کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشتې ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپله فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکراین کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپله د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د کندوز ولایت یو شمیر ځوانان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د امر بالمعروف د ناوړه چلند له کبله زیات شمیر ځوانان د وطن پریښودو ته اړ شوي دي. خو له هغه مخکې قدر من اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته اړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه رواندا ته د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې ویلي، کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رد کړ دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیا د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال یې الوتنې کړې وې، خپل ژوند ته د ورپېش خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې یوازې پرېښودل او په یوه وړه کښتۍ کې برتانیا ته ورسېد. کله چې د افغانانو د بیا میشتېدلو او مرستې په طرحه یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو، دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو ایستل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې د دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه، ویلي دی واقعا ناامیده دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستانه څلیر وزره او 1500 کسان برتانیا ته استل سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار جورنال انټرنیټي خبرونې له القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناه ورکړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار جورنال د قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو 12 کلونو کې د جګړو پر مهال پیاوړې شوې دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارت یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیدي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې د کندوز یو شمیر ځوانان په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا محتسبان هغو سلمانانو ته چې د دوی ویښتان او ګیرې جوړوي بې دلیله جزاګانې ورکوي.
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن ذبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده. قندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده. داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې زه اوس څوک هم قندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ځې ایران خو ځې ترکیه خو ځې هر خواته ځې جدي ډېر مینې سه هر څوک خپل په زړه پرې دی خپله پوهېږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو ابرو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او غیر اسلامي چلند ورسره کوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی 30 کلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما هر روز شکنجه میشیم. ما خود ما بیخی به تنگ آمدیم.
هر ورځ د امر بالمعروف محتسبانو لخوا بې عزته او بې ابرو کیږو چې په ژیرو کې ولې خط اچولی او ویښتان مو ولې دا ډول جوړ کړي دي. له خلکو سره انساني چلند نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه په هوای ورکړي ترڅو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 15 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دکان لري وایي
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته میگه که بیادر ریشه کوتاه نکنه.
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپوري موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرودونکو شمېر هم کم سوی دی. موږ د دکان کرایه د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم لورته ستونزه شکایت کوي.
دین ما شما که از دین حطوفت و مهربانی است، دین شفاقت است. ما خواهش ما
دا اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف لا چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متسبانو ته د انسان کرامت او انسانیت کو اړه په هوای ورکړي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم را واخلو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتره لار ده چې ټوله کند او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ږغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي ترڅو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه نو ما دی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده. نو عام معافه خو نه ده دلته که عام معافه شي دلته په دې معروف کښې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځای یم چې دا دلته حالات چک کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورو سوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو آپه دوی څنګه کوي؟ آپه دوی باید د ولس غواړي چې دا 40 کاله بدمنی دوی جوړه کړې وله د دوی د لاسه دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا فتنې دا ماینونه ګمان. نو پر هغه سربېره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې و د مور پر کېږي څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي چې کوم کېنول شوي دي دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نشته خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې. دغه سګني نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته او دغه چې د هر چا په مخه راځي او وسه یې رسېږي باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي ځکه چې دا ډېر په مشکل حل کې دي. او که حکومت ساحو کې چېرته حکومت کرلي حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي اوبو اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره او خپل او پردی دی نه ګوري خو سیمه څخه د وسه رسیږي باید دانیالګي حق لري په موږ باندې صدا په اوبو باندې ماړه وساتو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د خزو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي په دې راپور کې چې عنوان دی په 2023 کال کې خزه تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د خزو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا رادیو تلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی د مرکز نن په یو بیان کې د شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي رضا د شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیوه که څه هم په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې خو ښاغلی شهیر وایي چې د ورور د امنیت لپاره یې اندېښمن دی د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خود طالبانو او بخې خود افغانستان د خبریالانو مرکز وای په 1401 هجری لمریز کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د تشدد 210 قضیه ثبت کړې دي د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی د ازادۍ رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال رادیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپل غسیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا وزیر له موټر کوس شو او پوځي کلاته دنه نشو پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پوري شوی چې په خپل ویناو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړي علي وزیر د تر د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني وو او د تیرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار تایید کړ چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی اوکراین د پیاتی خان کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل د لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلینکن د دوه ورځنی کمساري او محوري سفر په پای کې شوی د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ رواني لانجې په شخړه نه اوړي له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
کنځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هر کله کوم
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي نژادي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د پوینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي کمیشنر همداراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ورکر ترک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. د په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 350 کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغه سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد امر غدا افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ لخپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کرا د لن تاریخ تر اوسه پر تیرو نګدی 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او خزینه کې سر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هېواده د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي له ناندرو سره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې را د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګری ملتونه خو یوازې د ښاغلي بنټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیس او د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګریزه برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ چمتو کړی و او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پریکړې او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وه، دلته ستاسو ځانګړي استازي د دفتر یوناما استازي وه، ستاسو د ډبلیو ایف پی استازي وه، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استازي وه چې موږ به خبرېدو. دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مسالې درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په ښه شکل تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي ستاسو په حضور کې دغه د دوحې هوکړه وشوه، نو ولې دغه شرایطو ته زمینه مساعده چې تاسو او دلته مولس یوازې په منځ کې پرېښو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت اعظم او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو ابعادو کې پراخ مسؤلیتونه لري چې د خپلو صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخوانی طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو، د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي، لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د تورک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي لیدی. کراشو دې خبرې ته چې کداغه راپور چمتو شوی دی، یاد ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي. معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیري چلندونه غندي یا هغه څاري، هغو سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقص په څه کې وینئ؟ آیا تر منځ کومه لاره شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکار دے چے دا تاسو دا مسئلہ دے سو زاویہ اس کا نظر واچو. اول دا دے چے کنا تاسو چے دے بنت دے مستر بنت پا ٹویٹر پانے کے لار شے یا پا فیس بک پانے کے لار شے یو کارتونی وجہ یو دا لکہ مخ کے اندی فلمونو پوستر در لودلے پا دا غا صفحہ کے یو زنانا عکس دے و یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې طالبان وار ان وومن. دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه انزورایي شرایط دغه شان نه ده. دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډېر لوالو اخلاقي او استانداردونو او پرنسپونو نه کار وکړي.
همان صاحب کدا زما پښتنې دغه پښتنې ته راشو دغه د ټولو سره د پښتنې شته ده. د طالبانو حکومت په شرعي اصولو ټینګار کوي, وایي چې د شرعي اصولو له مخې د ښځو ټول حقونه ورکول کیږي. دا چې تر اوسه پورې څه ورکول شوي مهرباني.
اول دا دی چې دوی تناقض او تبعیض وایي. ګوره په پوره دا د دوی څه چې اعلامیې دي ادارې دي هغوی خاص شیان راغوندوي او هغه باندې اتکا کوي. اوله دا دی چې په دې ارزښتونو په تعینولو کې په دې اعلامیه چې تعین شوی دی تبعیض رعایت شوی دی او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دی, ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې. او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چې دی دا د دوی اعلامیه چې دی د دوی راپورونه چې دی په دې کې هیڅ اصلا پلاتنه نه کوي او تمرکز نه کوي ترکیز نه کوي. په دې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې ده په دې کې معترض دی. هندوستان معترض دی, چین معترض دی, نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دی,
خو کله د افغانستان مسلې ته
هم معترض دی. د دې څه چې په دې د حقوق بشر په نامه وایي
او مام صاحب راځو د افغانستان موضوع ته. د افغانستان مخکنیو حکومتونو دغه مخکڅو اعلامي او منشورونه چې ما وویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دی.
نه بالکل افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بند کړی دي, افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان دا انتظار کوي چې دوی پر زفتونو په لاره کې لاړ شي. دا خو بالکل غیر غیر معقول لغه ده. او بل اکثر دا مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځېدلی دی. دوی تحریمونه دي, یو ځل دوی تحریمونه کوي نو ښځه ته یا د دې ملک ځوانانو ته څه رقم کار زمینه مساعده شي چې دوی د افغانستان څه چې پیسې دي منجمد کړي دي. بل چې دلته د یو ماشینري تر ټولو په افغانستان کې تر ټولو کار پیدا کوونکي ماشینري چې ده دولت ده. په دولت باندې تاسو پابندي ولګوي خو هغوی خو خلکو ته کار ورکولی نه شي. اوس هم په دولت باندې که د دولت د اداري د پرنسپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي, بېروزګار شي.
مننه همام صاحب په دې به خبرې وکړو. بله همام صاحب په دې به خبرې وکړو. انصاري صاحب بیا هم تاسو بله بیا هم بس
یو لږ معمولي وضاحت ورکوم بیا تاسو. او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې ښځو نجونو زمین کار مساعده نه ده. د ښځو نجونو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر
توپیر لري. همام صاحب که د نورو حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغانی ټولنه ورته سخت اړتیا لري. نیمه ټولنه زموږ ښځه ده او خزه هم ډاکټر ته ضرورت لري, نرس ته ضرورت لري, دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري. یو کال دوه کال که وقفه پکې راځي دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولای.
ټول څه معلوم ده, دا علني مسله ده.
بله
دا دی تعلیم یوازې هغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جديده مکاتب او جديده لکه غربي مکاتب خلکو زکله وکړي کی تعلیم لمنه دې پراخه ده.
مننه 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 په دې خبرې وکړو همام صاحب. مننه انصاری صاحب. د دغه غونډه ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیر د خزو چې خپل هم مسؤل ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو په خپل ټویټر پاڼه کې ډیره بوخته ده او ځینې بیانونه خپروي. نن لاند بیان خپور کړی دی وایي چې د نننۍ غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راښکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان بېله عمله یا بیل اقدام د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پر لپسې اندېښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه دې ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې ښودلې په تېره بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه یې ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولی شي؟ مثلا د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړل، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بینچ باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله، مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه او اغلی هیدربار هم په خپل څرګندونو کې همغه مسائلو ته اشاره کړی چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړل او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګند کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسي ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه وو. همدا ملګري ملتونه وو چې د دوی په حضور کې او د دوی تر سیم ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست وو، د دوهې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبانو په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډیر نور آبادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوي یا د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي، د دغو خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کیدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خو ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولی
همدا مسله ده چې ټول د هماغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. که دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی، اوس به دغه حال نه و. دلته د میرمنو د حقوقو سرڅنګ د نارینه او د کوچنیانو د هغه طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغه ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د اردو په نامه یا د ځنګلو ځواکونو په نامه چې څوک یادې د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رندو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوي، او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وی، او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره کوم دی خو مشرانو باندې فکر وکړو د الهي حکم په اساس او اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا او پر خپل زمونو وفا وکي ځکه چې د زمونو په اړه پوښتنه کیږي او حقونه لريواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل زمونو ولاړ وي د افغانستان د خلکو د ژوند د دې د مایندو د خیندو د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي زه فکر کوم دا حال بنو زه په دې متأمل او مطمئن یم چې له رأسه تر قائدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته دغه فکر شته چې او په دې فویږي چې زمون خويندې مندې یو ورځ هم د اقرا او د لوسنا شاته پاتې کیږي دا ټولنې ته نه جبراني دونکي راتلونکي مصیبه او ناورینونه راوړي دوی دا درکولای شي خو زه نه پېدم چې ولی د غلطه د صد سکندر په توګه نامرئی په مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او 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 لار پرانستل شي
بل منه د عنایت الله همام تاسو د درزو ډیر وخت هم نه لرو ک د خبرې سره راغونډې کو دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غړو څخه وغوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټایډ چې ورته وایي دا دی وایي جرم وبولي په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي که احيانا د بشری حقوقو شورا یا د موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ترجی کړي یا عمومي اسمبلی ترجی کړي او دغه کار وشي آیا دا په د افغانستان په وضعیت کې په تیر د خزو او جنو د حقوقو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي
د څه دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د خزو او د ماشومان او د جنو وضعیت څنګه دی ټول د افغانستان هغه زنان خځې چې په دولت افغانستان کې کار کوي د ټول د قواو کار 15% نه و او افغاني خځې چې دي الحمدلله په کلو کې په روستایي ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي دا چې هغه کار چې خځه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث ته بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په صورت کې دا زما پوښتنه تر
تاسو لکه ماته موقع ورکړی تاسو خپل خبرې کوي
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته ولاندې کوم دا د خزو اوس یوازې 15% خزی چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کارم کولی
په دې خو ټول پوه دي همام صاحب بخښنه غواړم که راته ووایې چې تاسو شریعت هم لوستې دي قوانین مو هم لوستې دي که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي آیا دغه که چیرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال
نه نلیوال خو یوازې نه کوي خو د شورای امنیت یا مطلب املال
مطلب هم د هدف زمان نلیوال ټولنه یا ملګر ملتونو امنیت شورا ده
دا نورو ملکونو ورته رای ورنه کی دا زم دادای ما ځکه چې هر د دلته یو فرهنګي تبوت په نظر کې نیول کیږي نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلې ان شاء الله دا مشکل بدایي نه اسی افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي
مننه همام صاحب انصاری صاحب بلند فقط 2 دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شول یو څه له دې غونډې راووتل یو څه مقدمه کې ویل آیا دا په د طالبان پر مشرانو باندې کوم غیز ولري یا دوی به د ته متوجي کړی چې یو څه خپل دریز نرم کړي د خزو ونجونو په وړاندې
موږ فکر نه کوو ځکه دا یو لومړی وار نه ده په تیرو 2018 یا 2 کال په جریان کې تر هغه د مخه هم ملګر ملتونو هم د ملګر ملتونو عمومي اسمبلی د امنیت شورا او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبري شوی ناندري کا فرصت شوی اعلان خبري شوی مګر دلته جوړ تاثیرات نه دي کړی. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو، د یو میکانیزم هم نړیوال ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلعه د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاح او پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی، هغه خصوصي سکتور دی، هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده. دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړلی شو د دې دپاره د دې د یووالي دپاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلاح بقا او پرمختګونو کې هغه د ښځو حقوق دي، که هغه د کار او تحصیل مسله ده، که هغه د کونډو یتیمانو ده، که د پرمختګونو ده او که د خونړیو او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي، د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بل لار
نشته. مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سياسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.